د ماسپښین 2 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د وخت د کمال له کبله ساعت پوره شو، د موسیقۍ د خپرونه مو ونه اوریده، خو د ازادي راډیو همدا د موسیقۍ خپرونه تاسو هر ورځ کولای شئ چې د ماسپښین له 1 تر 3 بجو پورې 1 ساعت پښتو او 1 ساعت دری موسیقي واورئ. قدرمنو، په دې 1 ساعت کې چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته ستاسو کوربه هم د راپورونو او د خبرونو د وړاندې کولو په برخه کې وابورئ چې د وسلوالو په لاس په زابل ولایت کې د 1.5 برمته شویو مسافرو له ډلې د 19 کسانو د خوشي کېدو مسله مو راخیستې ده. دا زموږ ټاپ موضوع ده. پر دې سربېره نور موضوعات هم لرو. د ځوان فکر اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په باجوړ کې نن د حکومت د یو پلوي قومي مشر په ګډون 6 کسان په موټر بم چاودنه کې ووژل شول، او د پولند جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو معلومیږي چې ملتپال مخالف کاندید اندریج دودا په لمړي پړاو کې تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي. قدر منوریدونکو، په پیل کې تاسو د کورنیو خبرونو اوریدو ته رابولم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، په زابل کې د 1.5 برمتسو مسافرینو له ډلې 19 تنه راخوشي سول. تاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون سبا کابل ته سفر وکړي، او په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو نن سهار د دې ولایت پر اقچې ولسوالۍ وسلواله حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل، د زابل د ولایتي شورا مشر وایي چې په دغه ولایت کې د برمتسو مسافرو له ډلې 19 تنه نن سهار راخوشي سول. اتا جان حق بیان ازادي رادیو ته ویلي چې یاد کسان د قومي سپینجرو په مرسته د وسلوال مخالفینو د یو شمیر زندانیانو په تبادله کې چې ښځې هم پکې شامل وي راخوشي سوي دي.
از موږ قومي سپینجرو په دې کې لا هغه رايسته نستړي دن کې هلي ځلي کړې دي، او بل اخر نن په دې وتواني د سنو نسکا ساغ از موږ مسافرونه خپل کورنۍ ته د انګورو پولیس والی کې تسلیم کړي. سیانګورو ولسوالي او خاکیاغوان ولسوالي سی خاکیاغوان د زابل مربوط تنګوري د غزنی مربوط ته سرحد سره لري. په سرحد کې نن سار 9 بجې وشل کې دا تبادله و.
نو موري زیاته کړه چې د برمتسو مسافرینو له ډلې 12 تنه لا د وسلوال مخالفینو سره دی چې حکومت یې در خوشی کول په هدف هڅې پیل کړي دي. د اجرا ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم د 19 مسافرو خوشی کېدل تایید کړي، خو دا رد کړي چې ګواکې د دوی په بدل کې د طالبانو بندیان خوشی شوي وي. ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون سبا کابل ته سفر وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ولیدي چې دغه سفر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د نواز شریف سره په دغه سفر کې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز، لوی درسیز راحیل شریف، د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري او یو شمیر نور پاکستانی چارواکي شامل دي. د یاد سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزي اړیکې بلل سوي دي. د افغانستان ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دوهم سفر دی. او د جوزجان سیمه چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو نن سهار 10 بجې د دې ولایت پر اقچې ولسوالۍ وسلواله حمله کړې ده. د اقچې ولسوال رحمت الله حشر ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال د ولسوالۍ د جبار شهید په نوم سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ جګړه جریان لري. هغه په دغه جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د وشتو تلفات په اړه خبري وشو ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه ناوخته وسلوال مخالفینو د غور ولایت پر چهار صدې ولسوالۍ هم حمله کړې وه. د دې دوه حمله په اړه وسلوال مخالفینو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکو زی وړاندې کوي.
په باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون 6 کسان د موټر بم چاودنه کې وژل شول. د باجوړ د پوز جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته ویل بمي چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 15 نور کسان هم سپاره ول. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبان اکثر وختونه په قبایلي سیمو کې په حکومت پلوو مشرانو حملې کوي. تېره اونۍ په همدې سیمه کې د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی په نښه شوی و، خو له حملې څخه بچ شو. پولیس وایي خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واکلاند کشمیر کې په وی غرنۍ سیمه کې د سړک ووته او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې لامل یې لږ تر لږه 23 کسان مړه شوي. د پولیسو سیمهیز مشر دانش رانا وای داسې ښکاري چې بس په وی ګولۍ کې د چلوونکي د واکه وتلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان هم دي. رانا وای پولیس د پیښې ځای ته رسیدلي او د ټپیانو د انتقال په چارو بوخت دي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دې هیواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن اعلان کړ چې شهزاده بن نایف به په دې خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې ده چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د مریلینډ ایالت په کیمپ ډیوډ کې جوړ شي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پر پوځي همکاریو وڅرخي. دوی وایي مشران به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقې د سوریې په بحران او د یمن په روان وضعیت هم خبرې وکړي. نن په مقدونیا کې د اتو تنو وژل شوو پولیسانو د وژل کېدو په اړه د اعلان شوي ملي ماتم دوهمه ورځ ده. دا پولیسان په شمالي خارګوټي کومانوفو کې له وسلوالو سره نښته کې وژل شوي وو. په ټوله مقدونیا کې بیرغونه نیم ځوړند دي او سیاسي غونډې لغوه شوي دي. د مقدونیا جمهور رئیس جورج ایوانوف وایل په دې نښته کې چې د سربیا او کوسوو پولې ته نږدې د شنبه په سهار پیل شوي وه 14 تنه وسلوال هم وژل شوي. جمهور رئیس ایوانوف ملت ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه وویل پولیسو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د تنظیم شوو تروریستي حملو مخه ونیوله. دې حملو په هیواد کې پراخه بې ثباتي، مصیبت او بیره رامنځته کوله. د مقدونیا جمهور رئیس غلازو ویل حمله کوونکي بنسټپالي جنایتکاران وو او ښه پوځي روزنه او مهارت درلود. د مقدونیا صدر اعظم نیکولا ګرویوفسکي وژل شوي 15 تنه د یوې وسلوالې ډلې مشران وبلل او وایي دوی ټول د کوسوو اتباع وو. د پولند د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه له نظر پښتنو څخه معلومیږي چې ملت پال مخالف کاندید انجی دودا په لومړي پړاو کې تر نورو زیاتې رای ګټلې، خو د جمهور رئیس د څوکۍ لپاره لازمي په سلو کې 500 رای نه دي پوره کړي. دودا به د پولند له اوسني جمهور رئیس برونسلاف کوموروفسکي سره د مې په څلرویشتمه د رایو دوهم پړاو کې سیالیو ته ودرېږي. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه له نظر پښتنو څخه معلومیږي چې دودا د رایو په سلو کې 4.5 ګټلې او واکمن جمهور رئیس کوموروفسکي رایو په سلو کې 3.1 خپلې کړې دي. د جمهور رئیس د انتخاباتو رسمي نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوې. له رایو مخکې نظر پښتون خودلې و چې کوموروفسکي به په اسانۍ سره له سیالو کاندیدانو مخکې شي. 28 کلن کوموروفسکي د انتخاباتو په کمپاین کې د غښتلي ملي امنیت د اجنډا تبلیغ کاوه او دې پیغام پر رای ورکوونکو چې اندېښمن دي پولند ممکن د روسیې د پوځي مداخلې بل هدف وي زیات اغېز کړی دی. او د برېټانیا خبری رسنۍ وایي د اروپایي اتحادیې اجرایت به وړاندیز وکړي چې د دې اتحادیې 28 غړي هیوادونه دي د هغو مهاجرو د استوګنې مسؤلیتونه شریک کړي چې د مدیترانې له لارې اروپا ته ورځي. د برېټانیا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اروپایي کمیسیون مشر ژین کلاودو یونکر به د مې په 14مه د مهاجرو د سهمیو د جبري سیستم وړاندیز وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې سمندر لارې شاوخوا 6000 کسانو اروپا ته د تلو قصد کړی چې لا 300 زیاتې په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. د مهاجرو دا رقم د تیر کال په پرتله 40 برابره زیات دی. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته مهاجر د هر غړي هیواد د کورنۍ ناخالص عاید، د نفوسو د شمیر، د بیروزګارۍ د اندازې او په مربوطو هیوادونو کې د پخوانیو مهاجرو د شتون پر اساس وویشل شي. دا مهال مهاجر په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې لومړی ورته داخل شوي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه د هغو قاچاقړونکو پر ضد د قوې د استعمال غوښتنه وکړي چې له لیبیا څخه بهر د خلکو قاچا کې فعالیت کوي. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو او ریازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خرنو کې خبريږي. د دې خبرونه په راپورونو کې باوري چې نژدې درې میاشتې مخکې د یو ډیر شو تختول شوی او برمتاو مسافرو لډلې 19 کسان نن په غزنی کې سپینګیرو ته وسپارل شول. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې وسلوالو طالبانو خپل ټول زور وازنی خو هدف ته ونه رسیدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې مدني فعالان له حکومت غواړي چې د ولایتونو لپاره ولیان دې ژر تر ژره وټاکي.
وځه ټوله کړ چې راځو خلک دې تسترګې په لیاره دي چې په ټولو ولایتو کې خقدرونه او خولیون مقرر شي ترڅو چې دا وضعیت تغیر وسره وکړي.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په خوست کې د خځو د حقونو له فعالانو سره د خځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو پر څرنګوالي خبرې کوو.
خویندې موږ په دولتي ادارو کې کار کوي، سیاحت عامه کې، معرف کې، خځو چارې ست کې، په نورو اداراتو کې هم خویندې کار نه کوي. ګوتو شمار دي
ځوان فکر د خبرونه په دوهم نیمه کې خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري پام وکړئ د خبرونه ټاپ موضوع ته چې په فایل کې وړاندې کیږي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په زابل کې د تختول شویو یو ډیر شو مسافرو لډلې نو لستنه نن سهار خوشی شوی. ځینې سرچینې وایي دغه کسانو د خوشی کولو په بدل کې څو تنه بندي طالبان هم خوشی کړل شوی دي. په دې اړه نور تفصيل ل غزنی د ازادي رادیو خبريال سید شاسقی مرکوي.
چارواکي وایي دغه نو لستنه برمته شوی مسافر نن سهار د غزنی په جغوري ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمې خلکو ته سپارلې دي. دغه کسان له دوو لسو نورو مسافرو سره یو ځای سمو د وړاندې په زابل کې تښتول شوي وو. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس راخوشي کړل شوي کسان روغ رمټ دي او د غزنی چارواکي هڅه کوي چې اوس یې ښار ته راولي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس خالقداد اکبري وایي دغه کسان نن سهار وختي د سیمې خلکو ته سپارل شوي او دا مهال په داسې ساحه کې دي چې هلته ټلیفونونه انتن نه ورکوي. دی وایي هڅې روانې دي چې خوشی شوي کسان غزنی ته راوستل شي او پاتې برمته کسان هم راخوشي کړل شي. نن د پنځو او شپږو بجو ترمنځ د برمته شویو مسافرو له ډلې نولس تنه طالبانو خوشی کړي دي. دوی دا مهال د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې دي او موږ هڅه کوو چې له طالبانو سره پاتې بندي کسان هم راخوشي کړو. دی وایي د دغو کسانو د راخوشي کولو په بدل کې د ځینو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم اوریدلې خو په دې اړه زیات معلومات نه لري. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه یې په داعش پورې تړلي بلل په زابل کې یو دیرش تنه مسافر له موټرو کته کړل او نن یې له ډلې نولس تنه طالبانو خوشی کړل.
و مور دل چې په زابل کې له یو دیرشو یارغمل شویو مسافر څخه نولس کسانې نن سهار په غزنی ولایت کې قومی مشرانو او مخاورو ته وسپارل شول. په همدې حال کې د اجرایه ریاست دوهم رستیال محمد محقق وایي چې د نولسو کسو چې له دې ډلې نولس کسه مسافر خوشی شوي دي د خبره تاییدوي خو د هغو د تبادله کېدو موضوع ردوي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي د یو ډیر شو برمتسو مسافرو څخه نولس د غزنی او زابل د قومي مشرانو په منځګړتوب او د غوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي سوي دي. په همدې حال کې د زابل او غزنی د ولایتي شورا غړي وایي چې خوشی سوي کسان د وسلوالو د کورنۍ لغړو سره تبادله سوي دي. خو د اجرایه ریاست دویم رستیال حاجی محمد محقق لازده رډو سره په مرکه کې دا موضوع رد کړه. د وی کوم زندانی له دوی سره نه دی تبادله سوی. دا هغه ماشومان او ښځې وې چې د حکومت په میلمستونونو کې ساتل کېدل. هغوی د انساني دلایلو له مخې خوشی سوي خو دا چې زندانی دی ورسره تبادله سوی وي داسې نه ده. یو دیرش یارغمل سوی مسافر نږدې دوه نیم میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول سول. په همدې موده کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو او مدني فعالانو مظاهرې وکړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د یارغمل سوو کسانو د خوشي کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. افغان حکومت د دې مسافرو د خوشي کولو لپاره درې ځلې په زابل کې عملیات وکړل چې لا هم د بدر په نوم عملیات د زابل او غزنی په ځینو سیمو کې دوام لري. په روسي کې ځینې ویډیوګانې هم خبرې سوې چې شهیدا مسافر په سیمه کې د اوزبک وسلوالو له لوري تښتول سوی و. امنیتي چارواکو هم ویل چې په زابل او غزنی کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر وسلوال وشل سول چې اکثره بهرنیان و. په ورته وخت کې د دغه مسافرینو کورنیو چې په کابل کې د تحسن خیمه درولې لازدي رډو سره خبرو کې د نولسو یرغمل سو کسانو په خوشی کېدو خوشی څرګند کړه خو له دولت څخه یې غوښتل چې پاتې کسان هم را خوشی کړي.
سروار استم از ولایت بامیان و رسولی ورس. بعد از دو نیم ما دیگه نه مثل کامیم در خوشحال و خوش.
تقاضای ما همی سو یک نفر هستند دیگه خواه. همی همه اولاد ما کلیگی یک هست. همی اولاد کلی همی افغانستان هستم.
دا 13 او نقیز راپورونه هم ستا چې لدغه یو ډیر شو مسافرینو څخه یو تن مرسوي خو نه حکومت او نه هم یرغمل نیون کو په دې اړه څه نه دی ویلي. محمد قسیم سولمل ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
زمون غاغل آزادی رادیو اوری. د افغان حکومت اجرا رئیس وای وسلوال مخالفین سکل لخپل ټول ځواک سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. په دې اړه راپور دی هم د خبرونه په دوام کې راځي او ریډیو ته را سره وسی. قدرمن اوریدونکو، خو څو چې دا راپور تیاریږي ورزو یوې بلې موضوع ته. په کونړ ولایت کې په دنګام ولسوالۍ په جګړه ځپلو کورنیو نقدي مرستې ویشل شوي. دا مرسته 15 میلیونه افغانۍ ده چې د ولسمشر له ځانګړي بانکي کوټ څخه د والي په وسیله د اړو کورنیو ته ورکړل شوي دي. په دې اړه تفصیل روحلا انوري اوروي.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزاد رادیو ته ویل دوی د جګړې د پیل لومړی ورځی یو ګډ کمیسون د دې لپاره جوړ کړی و چې څو په دقیق ډول خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات راټول کړي او بیا د همغه معلوماتو په اساس په زیانمن شو کسانو مرستي وویشل شي.
سب جمهور 15 میلیون افغانۍ چې 50 لک افغانۍ کې غره ولېګل. منګه شهیدان ته 3000 افغانۍ دي، زخمیانو ته ولا کټګوري 3000 دي، 3000 دویمه درجه ته مده کړل. او د کورونو چې کم سوي دي هغه د پاره اوله درجه اگر چې د کورونو سوي دي چې دغه لکور په خساره شوی ده. خو موږ صرف د اوله درجه کورونو د پاره 3000 افغانۍ دي، د دویم د پاره 3000 او دریم د پاره 1500 روپۍ دي.
والی ویل دی وړاندې هم د دولت مرستندوی ټولونو او سوداګرو لخوا د دانګام جګړه ځپلو او بیکور شو خلکو سره مرستې شوې دي. دوه تنه چې د ولسمشر لخوا مرسته شوې روپیه تر لاسه کړي ازادي رادیو ته وویل.
زمانو بشیر د دانګام لپاره د کونړ ولایت ترازی وړي خیر مرسته او شل وړي په وخت وخت شل لپاره ټیم مونته مرسته شوې چې راوتې هم مونږ تند جامو سره وتلې او مونږ خیر مرسته او شل د اول نه تر اخره پر دروسه پر مونږ مرسته خیر واندې او خی دي. طالبان چې بار راز مونږ پور شان راځي کولې لکه ته مو انداز کاوه مون کور بولې ولې کې د سماشمان نور یو کس ما کړه ودا په شهیدان ټول لاول زخمي و به په هسپتال ته مخه دیول.
ما نوم دی عظیم خان، د کار په کلی وشته دن کای ما چان مې سراغلی وال چې دولت شهیدان نه پاره ایسې راغلی چې ما کړه شهیدان شوی تین زبا کې مين تبان کی مزګرا کور نه دغران پاتې دی بس یو مال نه مان نه صاحب یان فرادا بس ډېر مشکلات کړه رانه پاته ولا تا به برباد.
دوی په تر لاسه کړو مرستو خوختي خوای چی زیانونه ورته ډیر رسیدلی او مرستي کم دي، نو باید چی نور کومکونه هم ورسره وشي.
نو میاجی محمد عالم ده دنګام د ولسوالۍ د ډیډیا شورا رئیس. څونه خساري شوې دي، تاوانونه رسیدلی دي، نو دا بیخي ناکافي ده. په کم اندازه کې ده بیخي د نش په مقابل کې ده. او دا کم چی شوې دي نه ډیر مننه کوم.
ټول بشیر ده دنګام د ولسوالۍ ما کورونه سوي دي، مالونه تل شوې دي، څلور مېشت مخه ده جنگ او دغه دوه مېرون شهیدان شوې دي، یو مې ورور شهید شوې ده ورور جان. نور دا چې نو نورم کومه کنه وشي خپل درې ته لاړ شي چې امن شي دغه شي حکومت را سلام شي.
تیر کال تقریبا څلور میاشتې په دانګام کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمن جګړه روانه وه. په یاد موده کې دوه ځلې لوی پوځي عملیات ترسره شول چې په کې په جګړه کې ښکېلو خواوو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ډیر مالی او ځاني زیانونه واوښتل. په دانګام کې اوس هم وسلوال طالبان او افغان ځواکونه یو بل ته په مورچو کې ناست دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او و ورځې د اونې خبريږي. د فراه ولایت په 400 سیمه کې سلګونو وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتی ځواکونو حمله کړې او د راپورونو لمخې جګړه اوس هم روانه ده. په فراه کې د ازادي رادیو له خبريال سره د تماس نیولو هڅه کوو. په دې اړه نور معلوماتو د اوریدو لپاره ازادي رادیو اوري. خو له هغه مخکې د حکومت اجرایه رئیس وای وسلوال مخالفین سکل خپل ټول ځواک سره سره ونتوانیدل چې خپل هدف تر لاسه کړي. عبدالله دا څرګندونه نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي او ویل چې افغان پوځیان وسلوال مخالفین پرې نه خودل چې د پراخو سیمو د نیولو هیله پوره شي. لبلې خو د پوځي چارو کارپوهان وای کڅ هم افغان پوځیان تر مخالفینو برلاسې دي، خو باید ل خپل ټولو موجوده امکاناتو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. صفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
شب روز حکومت وحدت که څه هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ناامنۍ روانې دي، خو حکومت ډاډه دی چې سږکال یې مخالفینو ته ماته ورکړې ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین پرې نه ښودل چې په افغانستان د واکمنۍ هیله پوره کړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې دا مسئله یاده کړه.
شب روز حکومت وحدت ملی و اراکین امنیتی ما صددی
دفعی د ملی وحدت حکومت او زمونگ امنیتی چروکی د وسلوال مخالفینو د حملو د دفاع په لټه کې دي او هڅه کوي چې افغانان ډاډه کړي چې امنیتی وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د دښمنانو هغه خوبونه چې سږکال به له خپل ټول ځواک سره راځي او خپل اداره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر ځای حاکموي، نن ورځ مات شوي او له دې مسلې مایوسه شوي دي.
امروز هم مایوس هستند از این مسله.
ښاغلی عبدالله د پوځیانو په وړاندې پرتې ستونزې هم یادې کړي او ویې ویل چې د بهرنیو پوځیانو په نشتوالي کې خامخا ځینې ستونزې رامنځته شوي دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وویل چې حکومت هڅه کوي چې هر کال د بهرنیانو له 4.5 میلیارد ډالري مرستو نه د افغان ملي پوځیانو د روزنې او لاسمبالتیا په خاطر ښه ګټه پورته کړي. عبدالله په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو له ماتې خبره کوي چې اوس وخت د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عملا افغان پوځیان او وسلوال مخالفین په جګړو بوخت دي. اخوا کارپوهان تاییدوي چې د افغان پوځیانو او مخالفینو ترمنځ جګړې شته، خو ټینګار کوي چې دا جګړې لنډ وخت نیسي او افغان پوځیان پکې برلاسي کیږي. د کورنۍ چارو وزارت مخکینی مرستیال او د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو شمیره د مخالفینو په نسبت څو برابر زیاته ده او که ښه استفاده ترې وشي ډېرې کامیابۍ ترلاسه کولی شي.
کمیت طالب و داعش در افغانستان
د طالبان او داعش کمیت په افغانستان کې لشپک ډیر شو زرو زیات نه دی. شپک ډیر زره کسان نه دی ادري توان نه لري چې خارونه ونیسي. دوی یوازې چریکي جګړې کوي او کله کله هم مخامخ جګړې کوي. هغوی په یوه نیابتي جګړې بوخت دي او د حکومت کولو لپاره نه دی جوړ او نه دا توان پکې دی. یو شمیر نور کارپوهان بیا که څه هم د افغان پوځیانو کمیت تر مخالفینو زیات بولي، خو ټینګار کوي چې په امنیتي ارګانونو کې کمزوری مدیریت د اندازه سرتیری په سمه توګه نشي اداره کولی. په جګړو کې د افغان پوځیانو د برلاسي خبرې داسې وخت کیږي چې عام افغانان او د ملي شورا غړي روان وضعیت اندېښمن کړي او ټینګار کوي که دولت د حالت د ښه کولو هڅه ونه کړي په حکومت به د خلکو باور ختم شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، تاسو د راپورونو د دوام اوریدو ته رابولم، خو له هغه مخکې یوه ضروري تصحیح غواړم تاسو ته عرض کړم چې د غور ولایت په 400 سیمه کې سلګونو وسلوالو طالبانو چې ویل کیږي شمیر خورا زیات دی پر افغان امنیتی ځواکونو حمله کړې او ویل کیږي چې جګړه په سیمه کې اوس هم روانه ده. په دې خبر کې سهو شوی و د غور پر ځای فراه ولایت ویل شوی و چې دا د تصحیح شوه، خو وړاندې ځو نورو راپورونو ته. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ملګری پلاوی سبا کابل ته سفر وکړي. دا چې افغانستان ته د ښاغلي شریف د سفر هدف څه دی، په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د کابل سټوډیو د نور تفصیل لپاره راسره دی. تورمن صاحب.
بله، مننه تکل صاحب. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سبا کابل ته راشي. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره په بهرنیو چارو کې د سلاکار سرتاج عزیز او لوی درستیز رایل شریف په ګډون یو شمېر نور دولتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د نورو خبرو ترڅنګ به دواړو خواوې د سولې د مذاکرات په اړه هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اجندای بحثشون به مقامات افغان و مقامهای افغان
دی وی د افغان چارواکو سره به د خبرو اجندا د افغانستان او پاکستان ترمن په دوړخیزو خبرو د سولې په خبرو او په اقتصادي اړیکو وی. د یادونه ده چې د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدل وروسته کابل ته د نواز شریف دوهم سفر دی. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په یو خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی شریف په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري. پاینال کې شمیر سیاسي کارپوهان هم کابل تر ښاغلی شریف او ملګری پلاوی سفر یې ډیر مهم ګڼي. د چارو کارپو محب الله شریف مو هم په دې اړه پوښتلی دی.
فکر کوم چې دغه دنه په رښتیا باندې هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ځینو اړوند او دوی ته د ګټو تړلیو موضوعګانو په ارتباط باندې به پریکنده لیدنه وي. که چېرته پاکستان په رښتیا هم او په حقیقي اخلاص باندې د افغانستان سره ګامونه وشد کړي، د افغانستان د ولس لپاره یو څه د آرامۍ او د ښه راتلونکي زیری وشي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې ویل کیږي د یوې خوا په قطر کې د وسلوال مخالفانو سره خبرو اترو دا خودلې چې د هغوی په دریس کې نرمخ راغله، او له بلې خوا د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول ویدیزو او شمالي سیمو کې د جګړې سنگر هم تود شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په خپلو تازه څرګندونو کې ویل چې جګړه پر افغانانو تپل شوې او د جنگ جواب په جنگ ورکول کیږي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان و چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سبا ورځې د سفر په اړه جزئیات تورول. اوس هم نور موضوعات. په خوست کې یو شمیر سیاسي شنونکي او د مدني ټولنو فعالان وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ په هیواد کې د حالاتو د لا کړکېچنتیا د نامنو یو د ډیری دو او په حکومتي ادارو کې د انارشي او ګډوډۍ لامل شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل د راپور برابر کړی.
په خوست کې یو شمیر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د نامنو د ډیری دو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوی دی. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځان په حکومتي ادارو کې انرشی او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي آزادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه ده. خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر وسي.
د ملي احساس ورسپانې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نویو والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په اندېښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا د اوس بیا له دندې ګوښه شو.
مدني فعال محمد ولی شاه عمرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتابه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نه وایي کېږي، کدرونه هم باید نوي شي. ازمیلي کدرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړې، هغه باید صحنې نه وتلې، نه هغې تجربونه په استفاده باید کور وشي. داس خلق باید در منځ شي چې خلکو په منځ کې وي، خلکو یې مان نرجک شوي، خلکو یې پوره کور وکي، نه داس چې تړلې د روزو تر شو حکومت کې.
دی یادونه ورده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوی ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت اجرایی رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغه نیټې خواوشا اونې میاشتې تیریږي، خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېری ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی په خپل سمس کې لیکي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سفر به کابل ته هله ښه نتیجه ورکړي چې د پاکستان فوج او استخباراتي شبکې په خپل شوم او غیر اسلامي پالیسۍ باندې مثبت بدلون راولي. بیا هم له نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي نظر پاکستان په افغانستان کې د پاکستان نظر د سولې په باب دا دی چې په افغانستان کې سولې او ثبات په خپل ګټه نیویني، نو ځکه د سولې دراوستلو لپاره صادقانه رول نه لوبوي. او نقیب الله احساس د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غني څخه مو هیله ده چې باید ډیر ژر دفاع وزارت ته یو څوک معرفي کړي تر څو په افغانستان کې امنیتي خنډونه لرې شي. زمون غاګله ازادي رادیو او ریقدرمن اوریدونکو د وخت مسپکین 2 بجې او 13 دقیقې د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې جنقه الکوزی ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د زابل د ولایت شورا مشر وايي په دې ولایت کې د برمته شو یو د شو مسافرو لړل نو لستنن انصار راخوش شول. عطا جان حق بیان ازادي رادیو ته ویل دا کسان د قومي سپین ګروپ همراسته د وسلوال مخالفانو د یو شمیر زندانیانو په تبادله کې چې خځې هم پکې شامل وي راخوش شوي. د جوزان سیمه ییز چارواکي وايي وسلوال مخالفانو نن سهار لس بجې د ولایت په اقچی ولسوالۍ حمله کړې ده. د اقچی ولسوال رحمت الله حشر ازادي رادیو ته ویل دا مهال د ولسوالۍ د جبار شهید په نامه سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هېواد د نورو لوړ پوړو چارواکو په ملتیا سبا کابل ته سفر وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وايي دا سفر د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني په بلنه ترسره کیږي. په باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې ووژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال رادیو ته وویل بمې چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 5 نور کسان هم سپاره ول. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واکلاند کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې د سړک ووت او یوې ژورې کندې ته وغورځېده چې له امله یې تر لږه 23 کسان مړه شوي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دې هېواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هېوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. نن په مقدونیا کې د اتو تنو وژل شوو پولیسانو د وژل کېدو په اړه د اعلان شوي ملي ماتم دوهمه ورځ ده. دا پولیسان په شمالي خارګوټو کومانوف او کې له وسلوالو سره نښته کې وژل شوي. د پولند د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د نظر پښتون څخه معلومیږي چې ملت پال مخالف کاندید انجی دودا په لوري پړاو کې تر نورو زیات رای ګټلی، خو د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره لازمې پسولو کې 50 رای نه دي پوره کړي. دودا به د پولند له اوسني جمهور رئیس بورنسلاف کوموروسکي سره د مې په څلرشتمه د رایو دوهم پړاو کې سیالي ته ودرېږي.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د باغدارې په نوم د تولیدي برېښنا په یوې نوې پروژې کار کوي چې په اوږد مهال کې به 240 میګاواټه انرژي تولید کړي. د دغه وزارت د انرژي او پالیسي د برخې صلاحکار انجینیر حبیب رحمان رحمت مایار د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دې پروژې په اړه څېړنې د المان د فیشنر په نوم کمپنۍ کړي او د پروژې بشپړولو ته به افغان صلاحکاران هم وګمارل سي.
د باغداري پروژه به پراتلونکي کې د برښنا د تولید لوی پروژه وي چې څېړنې تر سره شي او ټاکل شوی چې تر اوو یا اتو کلونو پورې به بشپړ شي. دا د نغلو، کجکی او سلمال فابریکو ورسته لومړی لوی د برښنا د تولید فابریکه ده.
شغلی معیار وای دغه پروژه به د 1.59 میلیون ډالر په لګښت جوړ شي چې لګښت به په ګډه حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو ورکوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وای اوس مهال له افغانستان د قرقل پوستکو صادرات د تیر په پرتله ښه سوي دي. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د کره ارقامو له ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې قرقل د هیواد د صادراتو عمده برخه جوړوي. نوموړی وای د قرقل د پوستکو د صادراتو د لا زیاتوالي لپاره به له مالدارانو سره مرسته وکړي څو د قرقل پوسونه وروزي.
او کال په کال زموږ امید دی چې دې ته به پراختیا ورکو او دا یو عمده قلم دی زموږ ساتي قلم توجه ته ډېر دا امید چې مخ خوای.
ښاغلی کومکی وای تیر کال له افغانستان 1500 د قرقل پوستکي فنلند او نورو اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. د صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک بهرنی پیسې په ځانګړې توګه ډالر کم بازار ته باسي چې له امله یې په دې وروستیو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو پیسو په وړاندې کم سوی دی. د دې ټولنې غړي حاجي احمد شاه حکیمي ازادي رادیو ته ویل په بازارونو کې د بهرنیو پیسو لوړ بیه د خلکو پر اقتصاد او د موادو پر بیو هم اغیز کړی دی. دی وایي اوس مهال دوکانداران پر خپلو اموالو په ځانګړې توګه خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لدینو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني شل پوله، یو یورو 15 افغاني شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شپته پوله، د امارات یو درهم 14 افغاني، زر ایراني تومان 10 افغاني 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 540 افغاني.
زمغاغله ازادي رادیو او ریوس هم نور راپورنه د باجاور ایجنسی په ماموندو سیمو کې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د حکومت یو پلوی قبایلی مشر وژل شوی دی، پر د سړک د غاړې بم چاودلی، لده سره څو نور کسان هم وژل شوی. زبیح الله شفق له پیښور راپور راکوي.
ډیورن کرخه ته سیر ما د باجوړ ایجنسی په مامون سیمه کې چارواکي وایي چې د یو حکومت په لوه قبایلی مشر پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. د دغه ایجنسی امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه په سهار د باجوړ د مامون په زاګی نومي سیمه کې د یو ځای قبایلی او دامن کمیټې د مشر ملک محمد اجان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دغه په ګډون لکته لګه 15 کسان وژل شول. د دوی په خبره چې چاودیدونکي مواد له مخکې نه د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه والوزول شول چې له امله د ملک محمد اجان موټر په بشپړه توګه ویجاړ شو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال چې پیښې نږدې څارلې، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د تلفاتو په اړه وویل. دا سیمه ایز امنیتی چارواکو په وینا چې امنیتی ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د باجوړ ایجنسی په مرکز ښار کې د دولتي روغتون یو چارواکي د نومو غږ نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه ټول مړی دغه روغتون ته وړل شوی چې تر لومړنیو پلټونو وروسته وایي کورنۍ ته ورسپاري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر مناوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د غور ولایت په 400 سیمه کې سلګونو وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله کړې او ویل کېږي چې جګړه اوس هم روانه ده. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي. بله، غفور سید. د پیښې جزئیات څه دي؟ لطفا لنډ راته ووایئ. فکر کوم چې زمونږ خبریال دی په غور ولایت کې، له ده سره مو که زمونږ غږ اوری. غفوري صاحب، د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ما از سلام رو خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. همین لحظه جنگ به طور شدت روسیه 400 در اطراف 5 کیلومتری جریان داره. نیروهای امنیتی در دفاع هستن. به قول مسئولین امنیتی اینا امروز یک کندک کمکی هم روان کردن در ساحه هست و قرار اطلاعات که به ما رسیده بالاتر از 24 نفر از طالبان کشته شده و طرفات کشته و زخمی نیروی امنیتی هم به 9 تن رسیده. در این لحظه به قول مقامات کمیته جنگ یک تن از خود مرکز اولسویلی فاصله گرفته، در 5 کیلومتری جنگ جریان داره و کمک های هوایی هم فعلا رسیده در محل.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. عبدالقادر غفوري په غور ولایت کې د ازادۍ رادیو خبريالو چې د وسلوالو طالبانو د ډلې زی حمله په اړه معلومات راکول پر 400 سیمه. اوس هم د خبرونه پورسته برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام ووري.
د د ځوان فکرونی ز خبرونه قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل مانزو موږ د دې ونې خبرونه په خوښ کې د خزو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړی ده. زموږ د دې خبرونه ګډونوال دي د خوښ د خزو چار رئیس ډاکټر ملالای ولی، د خوښ د ولایتي شورا استاد زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګ یو بل د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراغلاس وایم او په خپلو پوښتنو هم پیل کوو. زموږ اوله پوښتنه د خوز د ښځو چارو رئیس ته متوجه ده. آغلی ملالای ولی، د ښځو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیزې خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د ښځو د زده کړو زمینه برابره ده، مشکلات نشته، کولی شي زده کړې وکړي په بېلابېلو برخو کې کارونه وکړي. باسواده ښځینه قشر کولی شي په دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او هغه مېرمنې چې تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډېره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمینه برابره ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مرد سالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولی دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نه شي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي تر څو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او بل دا چې دوی ته بعضي کورسونه لکه د خیاطۍ، خامک دوزی، اشپزی او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي تر څو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زمونږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي تر څو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیس آغلی ملالای ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامې لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامې لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامې لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامې لرو.
آغلی ملالای ولی، په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخېنی ولیده؟
دا تاسو چې ګوره خوست او سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته ده، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دې چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علماو، قومي مشرانو، خپلې محلي ادارې، ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بله، موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو. په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل، د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سي ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته، او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامې لرو د عامه پوهاوی لپاره. د ښځو په برخه کې برنامې او پروګرامونه ډېر زیات کوشش کوو چې هغه برنامې او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې ده چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپله معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسي ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې. همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي، انجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځواني توپ ته نږدې کیږي، کورنۍ لخوا نور اجازه نه ورکول کیږي، هغوی یا نامزاد کیږي یا هم واده کیږي چې تاسو پیغله شوي درس مه وایئ، ځکه چې دا زمونږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی، او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم ګاننه سنگار وي، خامخا خپل انجونو دپاره هم دا هڅې کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بې سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالیو کې.
مننه. په خصوص کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطره چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیل یم ماته مراجعه کوي چې باید مونږ ته کار پیدا شي، او مونږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته مونږ دوی لپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنه لري ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. پولیسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خصوص په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینی کمی دي، نو بیا په پولیسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتي او ټولنیز ستونزې به هم طبعا موجود وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې پولیسوالی کې خو کچېرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالۍ کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې ښځې لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم، لکه خیاطي په دننه کور کې، او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دانګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنه او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور، یو بل ته په بد سترګو کتل، دې له خاطره دوی اړ کیږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د ښځو لپاره اړین دي، دا ډول خدمتونه د خصوص په مرکز او ولسوالیو کې څرنګه بولئ؟
په خصوص کې په ولسوالیو کې که ووایو موږ مجموعه د خصوص په باره کې خبرې کوو، په ولسوالیو کې بیخي کم بوتي دی، او په مرکز کې کوي هم هغه موږ داسې په ډېر کچ لوړه کچه نشو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولای، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده، داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي، مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي یا غیر طبیعي حالت کې پیښیږي، دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسو په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خصوص کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیرو 13 کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه صنعت څخه ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه د خویندې وینو، نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده. هغه که د کار په برخه کې وي، موږ په سلو کې 80% خویندې یا 10% کار ته وتلي دي، همداسې تعلیم په برخه کې 40% موږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحي خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې موږ دلته یو ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکټران موږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفي کورسونه وایي یا تلس میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې موږ په دولتي ادارو کې کار کوي، صحت عامه کې، معرف کې، ښځو چارې صد کې، په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي، ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا ښې دي دومره، خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې موږ تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږمه صنفه یې وایي ژوندۍ مثال به درکم، نادر شکوټ ولسوالۍ موږ تر شپږم صنفه ابتدایا لرو، درس چې وایي نجونو کوي ټولې په کور ناستې دي، هلته تر اوسه پورې یوه لیسه نشته چې نجونې تعلیم کې وکوي، او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده، خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډیره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوښ کې کلتوري او نورو شرایطو ته پکتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر گزار دی، څه فکر کوي زموږ خويند په کوم ساحو او سکتورونو کې کار کول او دندو ته لیوالتیا لري؟
خويند خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپل خزو چاري سات شته، همدارنګه عرفوي زده کړې کې دوی پاره وشي. موږ اوس نه شو کړی چې هغه خويند چې عمرونه یې تیر دي، مثال شلو 15 کلو ته رسیدلی دی، هغه اوس تعلیم تم مخنه شکړې دی، پره کدا سه کارخانه جوړ شي، فابریکه جوړ شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شي بقا ولري. بقا د مانا چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی، غنه شپږو میاشتو لپاره یې کال لپاره هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، د لباس ګنډل وي، هې تکړه خويندې موږ لروخه صنایع دستي لري. مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي، او نه څوک داسې مصارف ورکوي، او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیا باوري خور داس ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمیر ښځو ترمن چې صنعت لباس دي یا په ټولنې زو خدمتونو بوخت دي، په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راځي، دي د کار د خزو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو پیګه هر وخت څنګه زه اکثر مجلسو کې کنم، علما کرام هم درنګ مشران ماته د خبر کې سي، هر وخت د خزو په وړاندې د خزو لخوانه توتري خولوي. دا واقعیت موږ هغه خويندې ک واقعا موږ پر اس کې داسې خويندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري، او داسې خويندې وي چې دغه چوکۍ او دغه موقف سره دوی مناسب وي، داسې خويندې موږ انتخاب کوو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالمه رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خويندې موقف او مقام ته رسیږي چې یې تعلیم کچه ټیټوي، او یا په موقف کې تجربه نه لري، یا هغه د 50 روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د خزو برخه کې ټولنیز فعالیتونه لري، هلته تاسو د نجونو او خزو د تعلیم حالت څنګه وینئ؟
د خزو زده کړه خو د زده کړې کچه بهخي ټیټه ده، ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو نغه خزو چې د جلکۍ دی هغه موږ د وختونه کې چې موږ دپاره سیوا د مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ زده کړه بهخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې مخپله کور کړو، دغه موږ په ګربز ولسوالۍ کې 15 نفر ښځې لرو، هغه د سیوا شورا لرو، په هغه چې څومره معلومات ترلاسه کړه ده په ګربز ولسوالۍ کې موږ یوه ښځینه استاذه نه درلوده، او نه یوه میډوای په دې ګربز ولسوالۍ نه لرو، په تڼۍ کې چې دوی استاذو نه لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذو نه لري، دغه سپینګری استاذو چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې تاسو سستر شوي تاسو نور زده کړه ما کوي، یی کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کېږي.
یعنی په خوست کې د خزو د تعلیم او کار ساحه محدود ده؟
ای خوست په کې وشته لکه مرکز، نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدود. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي، هغه سرپټونی نه لري، هغه رسمي استاذ نه لري، هغه مسلکی استاذ نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري، نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د خزو ژوند خشي پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکر دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
خو موږ چې خزو نظر خوسته ده، اول خدای د خزو چې دی جګ ولور په براکه ډېر شکایتونه لري، چینی وا خزانه چې جګول وروخه هغه دغه خوند په کور کې ژوند ډېر د مشکلاتو سره وي. بل دا غنرینه چې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دا غنرینه نه ورکوي، نو د هټل دا غختنه لري چې موږ د پوره اني داسې کورسونه سیو د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړ شي چې موږ ذکر وکړو. خو اني مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه کوم هغه امکانات چې دی ته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولای کنه، د یار وخت دا غختنه کې چې موږ باید زده کړی وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې خزي په کوم برخو کې کار کول ته زړه کیږي؟
نو خزي خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې د مرکز کې واند زخه دي نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي، خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې کدی دی پر د لسی سنه یا نور دا دغه میوه دی او چوالو فابریکې یا په سپکول دا جوړی شي، نه دی پر به یو مسروبیت پیدا شي کنه، نشي کولای چې یو بسیواده خزه داسې حکومت دفترو کې کور وکړي.
وکیل صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د خزو کاري لیوالتیا څه بیلګه لرئ؟
دوی لپاره زه ویلی شم چې هغه
هغه لوستې ښځې چې دي لکه موږ تاسو وینو د دې گواهان یو چې په خوست ولایت کې یوه شفاخانه امر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکترانو په نوم دی چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمون خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو نالوستې ښځې هم لري.
تاسو د خلکو او خویندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خویندو ګډون پراخ شي کومې لارې چارې ورته تجویزوي؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو دپاره ځانګړې د تعلیم دپاره هم که پوهنتون وي ځانګړې څانګه وي که مکتب ایز د زنانو دپاره ځانګړې که فابریکه یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي د ښځو دپاره ځانګړې کار وي ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي د اقتصاد بسیا وشي دې له خاطره چې موږ داسې خویندې لرو چې خاوندانې بالکل شهید شوي دي داسې خویندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي خاوندې کونډې دي او داسې خلک خویندې لرو چې خاوندې مایوبین دي او داسې خویندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور د ټولنیزو خدمتونو همدارنګه شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند د انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محرومې دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي یا همدارنګه خویندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي، نو دا برخه کې هیڅ کار هم نه دی ورته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دی ورته رسېدلی.
خور په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم و رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي. لکه مثال تر شپږمه صنف موږ یو انجلکۍ تعلیم وکړي په پراته سیمه کې، مثال بیا کومندوزي ولسوالي نادر شاه کوټ، مثال ځاځي میدان، داسې تڼي، ګربس، مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي. موږ مسلکي استادان نه لرو، تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسې وینئ استادان موږ لرو د مرکز په ساته ولسوالۍ کې، ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي، ډېرې کمې هغه یا استاد نشتون په بیرته په کور کې نه، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري، په تېرو دیارلسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي، د دا ډوله برنامو اغېز څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې 40% یا 30% ښې بولم. په داسې اوس یې موږ ډېرې خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلې دي میدان ته، په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېزه یې نه ده کړې لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغه داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خودکفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه موږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یو حیاتي پروژه راغلی وي، صرف ماشینونه ورته توزیع شوي، واقعا هغه خویندې موږ نه دي دغه قسم نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې ملکان یې اخلي، یا یې مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب ا پروژه داسې کلی ته ځي چې هغه هیڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایئ ورته اشاره لرئ څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. موږ اوس ښځې لرو، تاسو پوهېږئ سیکا برنامه ده، 15 یا 2.5 کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که موږ هغه ښځې میدان ته راوخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي، واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي، نو هغه ځای کې موږ کړی شو چې خویندو ته خپل برخه ورکو. او که داسې موږ هره پروژه راځي، هغه که خیاطي وي، که ګلدوزي وي، که هر شی وي، مثال موږ ورځو ولسوال صاحب ملکانو سره کینو چې موږ دا پروژه لرو، او هغه خویندې چې واقعا خويند ضرورت ورتلري ولی ایدی پجاج مونږ ولسوالان سره کینو یا مشران سره خپل خويند سره ولې نه کینو پروژو ته غونه غختره نه کوست تاسو کوم شي تاولیت ورکې کوم شي ډیر ضرورت لري او کوم شي تاسو د مشکلات حل کولای شي
اغلی ملالای ولی کده ورسته پختنه پنوان تاسو پختم خزی خپل علاقه لري چې کار وکي دندي ولري او یا د زده کړو تعلیم کچه لور شي
بله بالکل په خصوص ولایت کې تاسو کوګره ډیر زیات تعداد خويند زمونږه لمړی به وایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلې دي د مخکنه ډیر زیات بدلونونه رامنځته شوی دي د معرفت په برخه کې ډیر زیات انجونې په خصوص ولایت کې د پزدا کړو بوختي او لګیا دي را به شو د لوړ تحصیلات برخه ته شخصي پوهنتونونه د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته چې ډیری انجونې دلته د لوړ تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي
د ځوان فکر د ونی خبرونه درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی اوسنۍ خبرونه چې په خوست کې د خزو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړي شی و تر هم دې ځای و خیر ازو سه
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.